بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ نیکې هیلې او پرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې دوهمه د 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې لسمه او د 2024 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. وګو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې سوریا سپوږمکۍ د ایران د ځوانو ساینسپوهانو د وست او د تخصص بله بېلګه نومیږي. ورپسې به د افغانستان له سوداګر او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او د پانګونې د خونې د مدیره پلاوي لغړي ډاکټر مخلص احمد سره د تورخم د سرحدي لارې د تړل کېدا په هکله مرکه درته وړاندې شي. بیا د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په آخر کې به د ستاسو له لیکونو او برېښنالیکونو او پیغامونو جوړ هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
په سر کې هم د خبرونو لنډیز. په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام جواد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې دستورې په پرتمین ډول ترسره شوې. خاغلی قنانی ویل چې د اسلامی ایران او پاکستان اړیکې مضبوطې دي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکرو شوي الوتکې 4 سپرلې ژوندې دي. په ژوب کې د پاکستانی عسکرو په عملیاتو کې و ترهګر هلاک شوي دي، او په خان یونس کې د نیواګرانو او مقاومت ځواکونو ترمنځ سخته نښته روانه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام جواد علیه السلام نیکمرغه زوکړې دستورې په پرتمین ډول ترسره شوې. نن دوشنبه د 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له 22 نیټې سره برابره ده. د نړۍ د شیعانو د نهم امام حضرت امام محمد تقی علیه السلام د زوکړې نیکمرغه ورځ ده. حضرت امام محمد تقی علیه السلام د 1495 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په لسمه نیټه په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، او د خپل ګران پلار حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه واخیستو. د حضرت امام محمد تقی علیه السلام مبارک لقب جواد الائمه دی. حضرت امام رضا علیه السلام د خپل زوی حضرت امام جواد علیه السلام د مقام په باره کې وفرمایل: ما ته خدای داسې زوی راکړ چې د موسی علیه السلام په شان د علم د سمندرونو څیرون کړي. حضرت امام جواد علیه السلام په 8 کلنۍ کې امامت ته ورسید، او د امامت موده یې 10 کاله وه، یعنی هغه له ماشومتوب تر ځوانۍ پورې د امامت پړاو تیر کړی دی. د حضرت امام جواد علیه السلام د امامت په دوران کې مختلف اسلامي او غیر اسلامي فرقو وده وکړه او د نورو ملتونو علوم او فنونو ته خاصه پاملرنه شي. وانو ځکه د نړۍ د شیعانو نه هم امام په علمي او اعتقادي بحثونو کې داخل شو، د مختلفو دینونو له مخالفانو سره په مناظرو کې په خدایي پانګونې سره له امامت کلکه ساتنه وکړه. د اسلامي ایران خدای وختونکو خلک د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د ولادت کلیزه په سپیشلو ځایونو په تیرا بیا د نړۍ د شیعانو د نهم امام د ګران پلار حضرت امام رضا علیه السلام په سپیشلی حرم کې په حاضرې دو سره لمانځینن د مشهد خار واټونه او په خاصه توګه د روزه مبارک حرم ته غزیدلې لارې د حضرت امام جواد علیه السلام د زوکړې د مبارک ورځې په مناسبت سنگار شو او د اهل بیت او زاکرین د میلاد د مبارک ورځې په شکرانه کې د حضرت امام رضا علیه السلام د نورانی درگاه په څنډو کې په مدح اخته دي. ایران د اسلامي جمهوریت د رادیو او ټلویزیون د راستد او سیما د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د میلاد رسیدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو او د نړۍ نور او ازادي غواړو په تیرا به تاسو محترم او اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. خاغلی کینانی ویل چې د ایران او پاکستان اړیکې مضبوطې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایندوی په دې خبرې سره چې د عراق د امنیت او دغه هیواد د حکومت د ملاتړ لپاره د تهران ژمنتیا ثابته شوې ده، ویل چې ایران د عراق د امنیت ملي حاکمیت او ځکني بشپړتیا تر ټولو ستر مدافع دی او دغه هیواد یووالي او ځکني بشپړتیا ملاتړ کوي. ایران پریس خبری آژانس د راپورټ لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو او د وزارت وایندوی خاغلی ناصر قنانی نن له خبريالانو سره په اونیزه غونډه کې په غزه کې د سیونستانو جنایتونو په کلکه وغندله ویل چې نن د فلسطین د مظلوم ملت او د هغه د بې ګناه خاريز او غزه بې پناه خلکو په خلاف د سیونست رژیم د جنگي جنایتونو یو سره اتمه ورځ تیریږي. هغه جنایتونه چې د سیونست رژیم او د هغه د پیژندل شوی ملاتړ او د جنایتونو د اوج خودنه کوي. خاغلی کینانی په اربیل کې د موساد په مرکز د ایران توغندوی حمله ته هم اشاره وکړه. ویل چې د موساد په ترهګر مرکز د ایران د اقدام هدف د ایران په امنیت تیری کونکو ته سزا ورکول و نه د عراق په ځکنی حاکمیت حمله. خاغلی کینانی د ایران او پاکستان د برستیو بدلون په اړه هم ویل چې د ایران او پاکستان اړیکې پیاوړې دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو په خلاف د ډیرو جنایتکارانه مخینه لرونکي ترهګرې ډلې پر ضد اقدام د ایرانی خارجو د امنیت د ساتنې په چوکاټ کې و. ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایان زیاته کړه د ایران او پاکستان اړیکې پیاوړي دوستانه او رولګلویزي دي. دواړه هیوادونه د یو بل پر حاکمیت هم ځکني بشپړتیا ټینګار لري. په عین حال کې د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلې دی او تر هغه لري د دواړو هیوادونو ګل پر ګډ ګواښ دی. پرستی پی خبر د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا کم نه کړی او خبر دا وی چې څوک لورستی پی خید نه وړه ګټه اخیستلو فکر او تما و نه کړی. دواړه لوري د سفیرانو د فعالیت او د اړیکو د پراختیا لپاره پر خپل هوډ ټینګار لري. هغلی جنانی د انصاف پر نړیواله محکمه کې د سیونستي غاصب رژیم پر ضد په داوا کولو کې د جنوبي افریقا د حکومت له مسؤلانه با عزت زړورتیا او بشر دوستانه اقدام هم لاتړ وکړ. ویل چې ایران په دې اړه د جنوبي افریقا حکومت ته خپل سیاسي نظر څرګند کړی دی. اسلامی ایران په کیوبا کې د ایرانی شرکتونو د شتون لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. د ایران د اسلامی جمهوریت د ارتباطاتو او اطلاعاتو ټکنالوژي وزیر د کیوبا په بازار کې د شتون او د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژي په ډګر کې د ایران د تجربو او ظرفیتونو د انتقال لپاره د ایرانی شرکتونو په چمتووالی ټینګار وکړ. د ایران خبری آژانس د راپور سره سم خاغلی عیسا زاریپور نن سهار په تهران کې د کیوبا د مخابراتو د وزارت له لومړي مرستیال ګونزالس ویدا له ورسره ملګری پلاوی سره کتنه او خبرې اترې وکړې. خاغلی زاریپور په دغه کتنه کې د ایران او کیوبا مشترکاتو ته په تیرا بیا د دواړو هیوادونو پر ضد ظالمانه بندیزونو ته په اشاره سره ویل چې دغه بندیزونه د ایران او ایرانی شرکتونو د ځایي پوهې په تیرا بیا د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژي په ډګر کې د ایران لپاره فرصت برابر کړی دی. اغلی زارپور په مختلفو برخو کې د ایرانی شرکتونو ظرفیتونو ته په اشاره سره زیاته کړه چې د ایران ټیکنالوژي شرکتونه چمتو دي چې په بیلابیرو برخو لکه د ارتباطي بیخ بنا او پراختیا د مختلفو پلیټ فارمونو په لاره اچول د فایبر نوري پروژې اجرا کول هم درنګه د کیوبا د مخابراتي شبکې له دوهم او دریم نسل څخه څلورم نسل ته د نوتلو پنځم نسل ته د ورداخلېدلو زمینه برابرولو کې د کیوبا د دولت سره ملګرتیا وکړي. په دغه کتنه کې د کیوبا د ارتباطاتو د وزیر مرستیال هم په ټولو ډګرونو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا د هوانا لپاره مهمه وبلله. د افغانستان په بدخشان کې د نسکرو شوي الوتکې څلور سپرډې ژوندي دي. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د ولایت د کوفیاب ولسوالۍ په غرونو کې د رالویدلې روسي الوتکې څلور سپرډې ژوندي موندل شوي دي او اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. افغان خبري اژانس راپورټ ورکړی چې د بدخشان چارواکي وایي دغه الوتکې څلور تنه سپرډې چې ژوندي پاتې دي د امنیتي ځواکونو لخوا له سیمې ژغورل شوي او تر څارنې لاندې دي. دا بدخشان د والی د دفتر مشر خان محمد حاجی اسد وی چې دا نسکورې شوی الوتکې ټوټه د کوفیاب ولسوالۍ د غرونو په لمنو کې موندل شوې دي. هغه زیاته کړه چې د الوتکې ټوټه چې لاشا یې په بشپړ توګه ویجاړه شي وه د امنیتي ځواکونو لخوا موندل شوې ده. دا په وینا د دې الوتکې دوه تنه سپرلې وژل شوې دي. د همدې حال کې د روسیې د هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې په بدخشان کې غورځېدلې الوتکه فالکن لس وه چې څلور پرسنل او دوه روسي مسافر پکې سپاره وو چې د هندوستان، غایا د ازبکستان، تاشکند او د روسیې ژوکوفسکي ته روانه وه. له دغې الوتکې سره د شنبې په مهال لغه وخت اړیکه غوڅه شوه چې د افغانستان په هوایي حریم او تاجکستان پولې ته څیرمه د الوتنې په حال کې وه او د ریډار له پردې یا سکرین ورکه شوه. ملا برادر وایي چې د ټولو دولتي شرکتونو خپلواکه اداره مو جوړه کړه. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند د ټولو دولتي شرکتونو د خپلواکه ادارې د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. موري په دې اړه جوړې شوې غونډه ته ویلي چې دا کار د خبودیریت ملي عوایدو لوړېدو د انحصار او احتکار د مخنیوي په موخه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده په فرمان رامنځته شوې ده. دا پاکستان په جوب کې د پاکستانی عسکرو په عملیاتو کې و تر هغه هلاک شول. دا پاکستانی رسندو لا راپورټ سره سم د پوز د عمومي اړیکو څنګه په یوې باندې کې ویلي چې بلوچستان د جوب په سمبازا سیمه کې د ترګرو امنیتي عسکرو ترمنځ په ډزو کې و تر هغه هلاک شوې دي. هلاک شوی ترګرو په حکومتي عسکرو او بیگونه خریزو په عملو کې لاس درلوده چې لا دوی چاودین کې مواد او اصلي هم نیول شوې دي. د پوز د عمومي اړیکو څنګه په باندې کې دا هم ویلي شوې دي چې پاکستان امنیتی عسکر له هیواده د ترهګری د ختمولو کلک هوډ لري. په خان یونس کې د نیواګرانو او مقاومت ځواکونو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په خان یونس کې د فلسطین د مقاومت ځواکونو او نیواګرو عناصرو ترمنځ د جګړې په زیاتېدو سره د 17 رژیم جنگي الوتکو او توپخانې په تیرو یو سلو وبرزو کې په دغه سیمې خپلې تر ټولو وحشیانه حمله کړې دي. د المیادین چینل د راپورټ مخې د 17 رژیم د پوز جنگي الوتکو او توپخانو نه سهار د غزې تلنګ د جنوب په خان یونس سیمه کې د غزې په خلاف د جنگ لا پیلا تر ټولو سخت بریدونه وکړل. دا وده محل خبرنا
تا تهران دے ایران دی اسلامی جمہوریت غاگ
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې سوریا سپوږمکۍ د ایران د ځوانو ساینس پوهانو د وس او د تخصص بله بلګه نومیږي. د سوریا سپوږمکۍ چې د ایران د ځوانو ساینس پوهانو په هڅې او زیار سره جوړه شوې او په ذاته توغول شوې ده خپل لومړني سیګنلونه ځمکې ته راولېږل چې د ایران د ځوانو ساینس پوهانو تخصص او وسونه نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران هوا فضا ځواک د سوریا په نوم د فضایي څېړنه د مرکز مخابراتي سپوږمکۍ د قایم سل په نوم درې پړاویز توغندي سره فضا ته وتوغوله او له ځمکې څخه په 250 کیلومتره مدار کې په بریالیتوب سره ورغله. د ایران فضایي ادارې وویل د سوریا سپوږمکۍ په تېر یکشنبې ورځ په بریالیتوب سره خپل سیګنالونه ځمکې ته راستولي دي. د سوریا د مخابراتي سپوږمکۍ د پام وړ کړچار او د ایران له فضایي مرکز سره د هغې ارتباط د ایران د ځوانو متخصصانو او د ساینسپوهانو د علمي هڅو او د بریالیتوبونو دوام دی چې په تېرو کلونو کې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو له تخریبي اقداماتو او بایکټونو سره سره وتوانېدل د خپلو جوړو کړی شوي سپوږمکیو کیفیت او وسونه پیاوړي او لوړ کړي. لازمکه څخه په 250 کیلومتره مدار کې د سوریا د سپوږمکۍ د راکېدل د لویدیځو هیوادونو د کارپیژاندو د حیرانتیا سبب شوي دي او هغوی اوریانی اروپایانو مدار ته د نوي سپوږمکۍ د استولو لپاره د ایران په فضایي توان اعتراف کړی دی. د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا چارواکو په تیرو کلونو کې تل د ایران د علمي وسنو په هکله منفي تبلیغاتو ته مخه کړې ده او کوشش کوي د ایران د بریالیتوبونو په هکله منفي انځور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې ډول ډول علمي تحقیقاتي جغرافیایي سپوږمکۍ او دغه راز پوځي سپوږمکۍ په بریالیتوب سره د ځمکې مدار ته توغولي دي، خو لویدیځ هیوادونه او له دوی سره غږمله رسنیو په دغه موضوع سترګو پټولو سره د خپلو غیر انساني بایکټونو د توجیه لپاره یوازې د ایران پوځي اهدافو ته اشاره کوي. د نور درې په نوم سپوږمکۍ هم چې په تیر میلادي کال کې په فضا ته وتوغول شوه، نور یو او د نور دوه د سپوږمکیو بشپړه شوی شکل دی او د هغه وسونه د پیژندنې او د سنجاولو د سپوږمکۍ په توګه معرفي شوي دي او هغه هم په بریالیتوب سره د ځمکې په 450 کیلومتره مدار کې ورغله. د سوریا د مخابراتي سپوږمکۍ بریالیتوب د ایران د کورنیو متخصصانو په هڅې او همت سره په هوا فضا سند کې د ایران د اوڅاره پرمختګونو نښه ده. د ایران فضایي پرمختګونه په دې ډول څرګند دي چې په نږدې راتلونکي کې به تهران د ځمکې په مدار کې د سپوږمکیو د یوې منظومې لرونکې وي. په علمي تحقیقاتي جغرافیایي او پوځي وړتیاو سره د ډول ډول سپوږمکیو په جوړولو سره په تیرو کلونو کې په فضایي صنعت کې د ایران د مقام تثبیتېدل محقق شوي دي. د دنیا ستر شرکتونه د بایکټونو په لاسوند ګرځولو سره حتی په صنعتي برخو کې هم ایران ته د مهمو پرزو له ورکولو ډډه کوي، خو د ایران متخصص او ځوان ساینسپوهان د امریکا او د اروپایي هیوادونو د چارواکو تخریبي اقداماتو او کار ډنګونو ته له پام کولو پرته خپلو هڅو ته دوام ورکوي او خپلې رښتونې ارادې او په ځان د باور نتیجه د فضا تسخیرول او د پرمختللو سپوږمکیو جوړول دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ښاغلی ډاکټر مخلص، افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی، ول مننه چې وخت براکه. تورخم نن لسمه ورځ ده چې د ترانزیت پر مخ بند دی او ویل کېږي چې دواړه خواو ته سوداګرو ته هره ورځ میلیونونه ډالر یا کلدارې زیان رسیږي. سلان د ولی د تورخم دروازه دغمره وزنډه ده
دا چې پاکستان حکومت د پټا تړونو همدارنګ د نړیوال نورمونو خلاف یو جانبه او یو طرفه کومه پریکړه چې کړی او هغه په ډریورانو باندې د پاسپورټ د شتون ضرب الاجل ټاکلې، د دغه پاساس باندې دغه لارې بندېدل افغان سوداګر لپاره ډېره سخت زیان را منځته کړی دی. خو حسن باید دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په همغږي او تفاهم سره دغه ستونزې ته باید د پای ټکی ورکړ شوی. ولې دا چې دغه لاره دا بندل شوې، زمونږ هیله کوو چې د دغه لارې په خلاصون باندې کابل او اسلام آباد سره په همغږي دغه ستونزې ته د پای ټکی ورکړي.
ډاکټر صاحب، دین وړاندې چې پاکستان دغه یو ګام پورته کړي، د افغان سوداګرو او د پاکستان سوداګرو ډیره خراشه درشه او ګډ د همکارۍ او تاخ موجودو، سوداګر په اعتماد کې اخیستل شوی دی، تاسو د پاکستانی سوداګرو سره په تماس کې د غوی نظر په دې رابطه باندې څه؟
دغه ترانزیت او تجارت یو طرفه ګټه نه وي، څومره ګټه چې افغان سوداګر ته رسیږي په همدې اندازه د پاکستان حکومت سوداګرو لپاره، صنعتکارانو لپاره، بشري قوو لپاره، همدارنګه ترانسپورټ او خپل هغه ټکسونه چې د پاکستان حکومت تاقي هغې لپاره هم ګټه ده. دغه لارې بندېدل نه یوازې افغان سوداګر بلکې مونږ په تماس کې یو پاکستاني سوداګر، د هغوی صنعتکاران، د هغوی فابریکه داران او په مجموع کې عام ولس چې دا ډېر خواشینی او اندېښنه لري.
ډاکټر صاحب، ویل کېږي چې د تورخم لارې په بندېدو سره هر ورځ افغان سوداګر تر 300 یا تر دې زیاتو ډالرو خساره مومي، ستاسو په اند خبره څومره سمه ده؟ او زمنن د دې لارې بندېدو دلته د توکو په نرخونو باندې څومره منفي تاثیر؟
هر ورځ چې زمونږه کومه ترانزیتي کانټینرونه چې مالونه راوړي د بهر هیوادونو څخه، د هغې په توقع باندې 140 ډالر یوازې د ټینشن جریمې په نامه باندې موږ نه شپنګ لاین اخلي. د دې تر څنګ زمونږ کوم مالونه چې په کراچي کې اوس پروت وي، په پورت کې د مرچ په نامه باندې موږ جریمه ورکوو، او د دې تر څنګ باندې زمونږ ترانسپورټرانو ته د دوی د لارې او توقف په نتیجه کې هر ورځ چې د په زیاته پیمانه سره چې دا اقتصادي تاوان دی، او په مارکیټ کې د مال نشتون، د مال نه رسیدل په وخت او زمان سره، خصوصا د سریع الفساد اموالو چې هغه په لاره کوم خرابیږي، او دا زمونږ ورځنی ضروري اولویتونه دي، نو د دغه نشتون، د دغه نه رسیدل په مارکیټ کې بلا شک چې دا په نرخونو باندې منفي اغیزه کوي.
ډاکټر صاحب، داسې ویل کېږي چې افغان حکومت د بل مثال اقدام په توګه پاکستانی ډرایوران هم نه راپریږدي چې پاسپورت او ویزا ونه لري، تر څنګ یې منځنۍ اسیا ته د پاکستان د ترانزیت مخنیوي هم شوی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا اصلا دا ده چې دروازه یا گیټ بند شوی د پاکستان حکومت لخوا، ځکه هغه اعلان کړی چې هر ډرایور چې پاسپورټ نه لري او پاسپورټ میاد ختم وي هغې ته اجازت نشته. نو زمونږ افغان لوري حکومت په دغه بندیز کې صحیح رول نه لري. اقدام د پاکستان د حکومت لخوا شوی، او هیله مند یو چې بیرته دغه بندیز واخیستل شي او ډرایورانو ته کم افیل سابق اجازه ورکړي شي، او که چیرې دوی په دغه شرط غواړي چې عملي کې تطبیق کې چې ډرایور سره پاسپورټ وي، ویزه وي، نو دوی کولی شي چې د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت، د کابل او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ په نوناسته کې دوی باندې پریکړه وکړي، او له بلې خوا څخه هم ترانسپورټرانو ته هم تجارو لپاره یو وخت ورکړ شي چې په هغه ټاکلي وخت کې ډرایوران پاسپورټ واخلي، افغان حکومت هغوی ته پاسپورټ ورکړي، همدارنګه پاکستانی ډرایوران پاسپورټ واخلي، او دوه جانبه د سفارتونه او قونسلګریګانې هغوی ته باید ویزه سهولت پیدا کړي. پرته له دسخه دا ناشونی ده، ځکه چې حکومتونه دا تصمیم ونه نیسي، نو خصوصي سکتور لپاره دغه ستونزې هوارول ناشونی ده.
ډاکټر صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت وایاند اغلی مجاهد هم اعلان وکړ چې دوی د پاکستاني لوري سره په خبرو بوختي چې تورخم پرانستل شي، او دای هم ویلي چې تورخم بندېدل د دواړو حکومتونو ولسونو په خیر نه دي. څومره ډاډه یې چې لن راتلونکي کې څه امکانات او رڼایي شته چې لار به پرانستل شي؟
موږ امید لرو چې انشاءالله ډېر ژر په دې 3-4 ورځو کې، او که ډېر دوام وکړي، او نینه به دغه تورخم لاره بندې دل دوام به نه کوي. همدا اوس کابل کې زمونږ مشرتابه په دغه مسایلو باندې دوی بغدي د پاکستان د سفیر سره په کابل کې ناست شوی دی، زمونږ د اتاقونو مشران، همدارنګه د حکومت مشران دوی په خبرو باندې اخته دي. پرون خوشبختانه د صنعت او سوداګرۍ قدرمن وزیر صاحب د افغانستان د مختلفو ولایتو او مختلفو سکتورو سوداګر او خود سکتور استازي غوښتي، او د هغوی نه مشوره واخیسته، د هغوی نظریات واخیسته چې څنګه کېدای شي تورخم دغه ستونزې ته د پای ټکر ورکړ شي، او همدارنګه ترانزیت په نورمال ډول سره چې دوام وکړي. نو پرون سوداګر او همدارنګه د خصوصي سکتور استازي خپل نظریات هم جناب وزیر صاحب د صنعت تجارت سره شریک کړي. چنن به ریاست الوزراء مقام ته هغه د سوداګر او نظریات سپارل کیږي، او په هغه باندې به انشاءالله تصمیم ونیول شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، دا و د افغانستان له سوداګر او د ننګرهار ولایت سوداګرۍ او د پانګونې د خونې د مدیره پلاوي لغړی ډاکټر مخلص احمد سره د تورهم د سرحدي لارې د تړل کېدا په هکله مرکه.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به درته ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د تهران او د زینو بهرانی ورسپانو مهم خبرونه مقاله او تبصره به وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو دوستانو د تهران ورسپانو په سر کې به عصر توسعه ورسپانه راواخلو چې په خپل اول مخ یې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له قوله په غټو ټکو لیکلي دي امریکا او لویدیز هیوادونه د ټیرور اصلي سرچینې دي. ورسپانه لیکي چې آیت الله سید ابراهیم رئیسی پرون د بورکینا فاسو د نوي سفیر محمد کابورا څخه د باور لیک ترلاسه کولو په دستورو کې د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په ودې وبللې او ویویل امریکا او ځینې لویدیز هیوادونه او صهیونیستي رژیم چې لترهګرۍ سره د مبارزې تر ټولو زیاته ادعا هم کوي د ټرور او د ترهګرو ډلو اصلي سرچینې دي، لکه څنګه چې نن سبا د امریکې او د ځینو لویدیزو هیوادونو په ملاتړ سره د صهیونیستي رژیم د رسمي او حکومتي ترهګرۍ او جنایتونو کتونکي. په دغه ملاقات کې د بورکینا فاسو سفیر محمد کابورا هم له ایران سره د اړیکو پراخولو ته د خپل هیواد د ګروهنې په څرګندولو سره هیله وښودله چې د خپل ماموریت په دوران کې وتوانیږي په دې لړ کې اغیزناک ګامونه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، همدغې عصر توسعه ورځپاڼې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د ایران د ولسمشر د وړومبي مرستیال د کتنې د خبر په هکله د ښاغلي مخبر له قوله لیکلي دي چې که د ملګرو ملتونو د ویټو حق نه وای نو په غزه کې به دومره ډیر خلک په خاورو او وینو کې نه لغړېدل. محمد مخبر او انتونیو ګوتریش د ناپیل غورځنګ د سرمشرانو د غونډې ترڅنګ په خپلو کې ملاقات کړی او د غزې د وروستیو پیښو په شمول د مهمو سیمه ییزو مسایلو په اړه هم خبرې اترې وکړې. د ایران د ولسمشر وړومبي مرستیال په دغه کتنې کې په دې خبرې سره چې دا څه چې نن سبا په غزه کې د دغه سیمې په مظلومو خلکو تیریږي د نړۍ د ټولو پتمنو انسانانو او ویښو ضمیرونو د ځورېدو لامل شوي دي. هغه زیاته کړه په غیر پوځي او د استوګنې په سیمو باندې بوژنوونکې بمبارۍ د زرګونو بېګناه ښځو او ماشومانو وژل او له هغه وروسته د دغې سیمې ته د هر ډول مرسته رسونې مخنیوی داسې جنایت دی چې تر اوسه یې مخینه نه ده درلودلې. ښاغلی مخبر په دوام کې په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د ملګرو ملتو د سرمنشي له دریځونو په قدرونې سره د صهیونیستانو د جنایتونو د نه بندېدو په بڼه کې د جنګ د لمنې له پراخېدو د سیمې د هیوادونو جدي اندېښنې ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه دغه ترخې او خواشینونکې پیښې د نړۍ د ولسونو د احساساتو د ژوبلېدو سبب شوي او نن له نړیوالو ټولنو د تمه کیږي چې په غزه کې د جنایتونو د مخنیوي لپاره فعال ګډون او اغیزناک رول ولري. د ایران د ولسمشر وړومبي مرستیال په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې غاصب صهیونیستي رژیم د ملګرو ملتو د ټولو سرمنشیانو په ګواهۍ د هیڅ کوم نړیوال قانون او معاهدې په تېره بیا د خارجي جوړونې د بندولو په تړون پابند نه دی پاتې شوی، زیاته کړه چې په دې وجه د ایران اسلامي جمهوریت دوه حکومتي حل د فلسطین د مسأله حل لاره نه ګڼي، بلکې باوري دی چې بېله دې چې نور د دغه ولس لپاره فیصله کول وغواړي د خپل برخلیک د حق د ټاکلو لپاره د فلسطین د ټولو خلکو رایو ته رجوع وشي او دا د دغې مسلې یوازنۍ ډیموکراتیکه حل لاره ده. په دغه کتنې کې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د غزې روان حالات ډیر غمجنوونکي او ډراماتیک وبلل او په دې خبرې سره چې د دغې سیمې کړکېچن حالات د ویجاړي د اندازې او د ملکي وګړو د وژلې د شمېر له نظره په ملګرو ملتونو کې د ده د مسؤلیت د دوران د تېرولو تا تر ټولو کړکیچنو په پرتله بې مخینه دي زیاته کړه. موږ تر خپله وسه کوشش کوو چې د غزې خلکو ته انساني مرستې ورسوو، خو په خواشینۍ سره پرله پسې بمبارۍ دغه سیمې ته د مرستې رسونې د بهیر اصلي خنډ دی. ګوترش په دوام کې په لویدیځ غاړې کې د خارګي جوړونې په پراختیا کې د اسرایلو د اقدام په خندغندلو سره وویل، ډیر خلک په دې باوري دي چې اسرایل په غزې تړانګې باندې د تسلط او ولکې په لټه کې دی. حال دا چې زموږ په عقیده هغوی په ټول لویدیځ غاړې باندې د بشپړې ولکې او له خپل کور کهوله د دغې سیمې د اوسیدونکو د غیر قانوني استنې په تکل کې دي چې د دغه پلان عملي کېدل به د یو نه ختمیدونکي کړکیچ او په فلسطیني ټاټوبي کې به د جنګ د زیاتېدو او د دایمي نښتو لامل شي.
گرانو دوستانو، له تهران چاپیدونکې جمهوری اسلامي ورځپاڼې بیا په خپل اړومبي مخ په هسپانیا کې د غزې له خلکو په ملاتړ او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په غندنه کې د خلکو د پراخو مظاهرو یو انځور خپور کړی او ورسره لیکلي چې د بارسلونا په شمول د هسپانیا په سلو ښارونو کې دغه ډول مظاهرې ترسره شوې او خلک سړکونو ته راووتل. همداشان په ټوله اروپا کې د غزې له خلکو په ملاتړ کې پراخې مظاهرې روانې دي. د جمهوری اسلامي په ځنو نورو سرټکو کې لولو چې د صهیونیزم د نړیوال سازمان د سروې له مخې 80% صهیونستان نیواکي فلسطین ته ستنېدو ته تیار نه دي. اخوا اسرائیلي رسنیو لیکلي چې نتنیاهو یو ماته خوړلی وزیر اعظم دی. ورسپاڼې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش خبره هم راخیستې چې وایي اسرائیلو په غزه کې د ملګرو ملتو یو نیم سل کارکوونکي وژلي دي. له بلې خوا د ایران د کورنیو چارو د وزیر امنیتي مرستیال ویلي چې د کرمان له پیښې وروسته لس ترهګر ټیمونه نیول شوي دي، او د اقتصاد وزارت خبر ورکړی چې د اف ای ټی اف له خپل تور لیسټه د ایران د نوم له استلو سره موافقه کړې ده.
عزیزانو، اوس هم زو بهرنی ورسپانې ته او ګورو چې هغوی د افغانستان په اړه څه لیکنې کړي. هندي ورسپانې اکانومیک ټایمز په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان پر اقتصادي ریکورد لیکنه خپره کړې ده چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو 14 ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار تازه راپور ته اشاره کړې ده چې په پیل کې ویل شوي په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالر لیږدول شوي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه په حواله ویل شوي چې په هرو 14 ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږدول شوي، او دا پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل شوي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې په افغانستان کې د اقتصادي ریکارډ له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP یوه څیړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 98% افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع او سرچینې نه لري. ورځپاڼې په لیکنې کې په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې خراب شو چې څه کم 2.5 کال مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. ډیر عزتمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
کلا
راشا
د متعال خدای په نامه چې ډیر مهربان او رحمان و رحیم دی. د تهران رادیو در کلا راشا د خبرونه قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومنئ. هر چیر چې از خدای دی وکړي چې روغ رمټ او سو کال ژوند به ولري. پنننی ارکل راشه پروگرام کې زفاتی میل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یو ځای ستاسو تود هرکلی کو. خدای دی وکړي چې د پروگرام تر اخره را سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. له معمول سره سم لومړی باز ما محترم همکار د تهران رادیو له پښتو خبرونې سره د اړیکو د ټینګولې لپاره اعلان کړي او بیا به راشو ستاسو لیکنو او پیغامونو ته.
ډیره ډیره مننه میرمن فاطمی. بالکل په دواړو سترګو زه هم خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ او خوشحاله او ښاد او آباد وي او انشاءالله چې هیڅ مشکلات او ستونزې به نه لري. له خیره او کم ملګری چې هم له مشکلاتو سره مخ وي دا غي ستونزې دې الله حل کړي
ان شاء الله.
زموږ د واتس اپ شمیره ده 00909165453 همداشان د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. لدین علاوه زموږ د ویب سایټ ایڈریس ده parstoday.ir/ps. نو دوستانو موږ ستاسو د پیغامونو په تمه یو او له موږ سره د سړه خواله وکړې. هر کله راشه خبرونه کې به درته چې ستاسو خپل خبرونه ده ارومرو ان شاء الله چې خبرو د خیره
ان شاء الله. نو ستاسو خوخه به ماجد صاحب دلته به یو دمه وکړو بیا به
خیمه خوخه ده. بالکل
عزیزانو شراغلاست، اوس بلار شو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته. نور هغوی په انتظار کې نکړو. ماجد صاحب دغه نظم زموږ ګران قدر اوریدونکي او محترم ورور او شاعر عبدالوهاب غیرت صاحب له چمن سیمې څخه موږ ته
رالیږه
او که ستاسو خوښه وي زه به دغه نظم به ووایم.
بالکل ووایې. عنوان یې لکه چې دی د خور ګیله.
د خور ګیله.
څه وایي خور؟ خور
وایي وایي زه د خور یم ته مې ورور یې توپیر څه دی؟ دا چې دومره ډک له زور یې توپیر څه دی؟ نه مې حق شته نه دې حق ته غاړه ایښي. پر حقه حقوق مې سپور یې توپیر څه دی؟
ډېر ښه.
له وختونو له کلونو ښکارې داسې لکه سکور په زړګي تور یې
توپیر څه دی؟
ول د اسلام 15 بناوې یو تقسیم دی. د اسلام په تهمت تور یې توپیر څه دی؟ ول واک اختیار دی ټول ځان ته وضع کړي، واک اختیار دی ټول ځان ته وضع کړي، هم د خارې هم د کورې توپیر څه دی؟ ول سوزوي می د ژوندون شته امیدونه، ګرځېدلې راته اور یې توپیر څه دی؟ ول پلټي وهاب غیرت از ما عیبونه، په خپل عیب باندې نسکور یې توپیر څه دی؟
ډېر ښه، ډېر زبردست شعرونه ګران عبدالوهاب غیرت صاحب، ډېر ښکلی نظم دې رالېږلی دی. په رښتیا چې زموږ په پښتنه ټولنه کې دغه یوه عادي چاره ده چې خور او لور ته په جایداد او شتمنیو کې هم هیڅ حق نه ورکول کیږي، او دغه چاره هم ډیره بده ده، او دغه شان نور حقوق هم ورته
ضایع کیږي،
او ډیر په ځنو کورونو کې ورته ډیر په سپک نظر کتی شي. نو الله دې دغه بد دود او رسم د پښتنو نه وباسي
ان شاء الله تعالی. عبدالوهاب غیرت صاحب خو همیشه شش شعرونه او ش مطلبونه مطرح کوي په خپل شعرونو کې، په دغه شعر کې خو زموږ د ژبې او زموږ د زړه څخه خبرې کړي،
تاسو غږ پورته کړی دی. بالکل، نو ډیره مننه کوو، بیا هم راځي ان شاء الله. بالکل، اوس بلاړ شو فاطمی خور د ښاغلي بداوي صاحب لیکته چې د باران لپاره د دعا په نوم یو مطلب را لېږلی دی. او وایي چې تمه ده دغه آیت شریف په ټول افغانستان او سیمه کې د باران د ورښت لپاره تلاوت کړی شي. نو هیله ده چې د ټولو دوستانو سره په انفرادي ډول او ټولو ګروپونو ته یې د باران د ورښت لپاره هم شریک کړی. دغه د سورې شورا 28 آیت دی چې په ګروپ کې دوی را لېږلی دی، او ژباړه یې څه په دا ډول ده. وی هم هغه ذات دی چې د خلکو له ناهیلي کېدو څخه وروسته باران وروي او خپل رحمت خوروي.
بله.
او همدغه د ستاینې وړ سرپرست دی. نو کرامت الله بداوي صاحب وایي چې د ثواب په نیت یې هم کوي، نو دغه آیت شریف در سره خپور کې
انشاءالله.
او بیا وی چې د باران لپاره په دعا سربیره وی د غبل لیک هم در لیګم. نو په دغه بل لیک کې البته وګدم د زر زر ویمه قسم مختصرم کنه، انشاءالله چې بداوی سه برانه خفکیږي نه،
انشاءالله نه کیږي.
وی چې د لوی او ځواکمن سیختن تعالی په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه ټولو محترم کارکونکو او د هر کله راش خبرونه ټولو محترم ګډونوالو او محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او هیله ده چې روغ خوشاله او سوکاله ژوند ولري. بیا وی چې نن ورځ چې کوم ستونزو مشکلات سره اسلامی نړۍ او مسلمانان لاسو گریوان دي، دا د ټولو بدبختیو او بدمرغیو او فسادونو جنگ جګړو اصلي عامل سرکشه او تاغوتی امریکا ده، او نور ګډاګي هیوادونه او اروپایی ټولنه او صهیونستي رژیم یعنی اسرائیل یې هم تر غوګونی ولی، او پر اسلامی هیوادونو یې بے شرمانه یرغل او حمله شروع کړی دی. د فلسطین پر پاک او سپیشل خورا صهیونستي رژیم د خونخواري امریکې په مالی او نظامی ملاتړ او قوت سره د مظلومو فلسطینیانو د عامه وجنې او د فلسطین د خرابولو او تباه کولو لپاره لیڅ رانغښتي، او داسې بشری جنایتونو ته املا تړلې ده چې د ټولو انساني او بشری اصولو او قوانینو څخه په ډېرې سپینسترګې سره تیری کړی دی، او ټول قوانین او اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. د نیمې اسلامي نړۍ مشران خو د امریکې لاسپوسی او ګوډاګیان دي، او پر نیمې اسلامي نړۍ هیوادونو یې اقتصادي او اجتماعي او محیطي بندیزونه لګولي، او هر ورځ ورته نوي نوي بهانې او پلمې کوي، او هر ورځ ورته په لوړه سطحه ستونزې جوړوي. بداوي صاحب وایي چې دا هر څه نن ورځ اسلامي نړۍ چې ورسره لاس او ګرېوان ده، د اسلامي نړۍ مسلمانانو بې اتفاقي او د جنایتکارې امریکې بې ځایه مداخلې او لاسوهنې پایله ده چې هر ورځ مسلمانانو ته ستونزې جوړوي. نو په آخره کې وایي چې پاک پروردګار د امریکا او صهیونستي رژیم او د دوی په څیر نور د مسلمانانو دښمن عناصر او محرک قوتونه تباه او برباد کړي، او الله پاک دی مسلمانانو ته اتحاد او یووالی او وحدت ور په برخه کړي
ان شاء الله.
نو دغه دوای کړي دا او دې سره لیک ختم کړي دی. نو تاسو ورته سویل غواړي خانم فاطمه؟
ډیره ډیره مننه کوو د خپل ګران قدر ورور او محترم کرامت الله بداوی صاحب، خدای دې تل راته ژوندۍ او خوشحاله وساتي. څومره ښکلې خبرې دې کړې دي ماجد صاحب، د مسلمانانو د بې اتفاقۍ او د وحدت د نه لرلو په هکله.
بالکل بالکل، ډېر
ښه. نو تاسو یو څه ستړي ستومانه شوې او قدرمنه اوریدونکو هم بیا د غنشي، نو زو یو
بالکل به یو موسیقي به وورو او بیا به راشو.
د تهران د هر کله راشه د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو له حضوره هرکلی کوو. ماجد صاحب، دا بل نظم زموږ ګران او همیشنی دوست محمد اکبر سلطانی صاحب په لیکنې بڼه را لېږلې او هم یې په خپل غږ کې شعرونه ویلي. د نظم څو بیت به یې ولولو، نور به یې وروسته د هغه په خپل غږ کې بیا خپور کړو. ستاسو په نظر داسې نه دی چې دا سلطانی صاحب خو بیخي ډیر کم ښکاري؟ هغه پخوا خو موږ ته په هر پروګرام کې شعرونه، مطلبونه، غږیز پیغامونه استول.
بالکل همداسې ده. سلطانی صاحب خو اوس نو یو رډیو نه ده کنه، هغه خو اوس نن سبا په مختلفو ټلویزیونی چینلونو کې او دغه شان مختلفو ریډیوګانو سره مرکې کوي او هغې سره غږیږي. نو مونږ ته وخت یو څه کم کړی دی، البته په دې هم مونږ راضي یو، خو چې بالکل پریمو نه دي کنه.
نه خو داسې خو نه کېږي. موږ ته اسلام هم داسې نه وایي. اسلام وایي چې السابقون والسابقون اولئک المقربون، یعنی موږ هغه سابقه راډیو یو چې د هغه غږ مو خپاره کړي، همیشه شعرونه یې، او موږ همیشه ویل چې د سلطانی صاحب زموږ همکار دی. نو داسې باید ونه کړي.
نه بیخي خو نه دی بی درکه. انشاءالله چې راضي به یو څه کم شوی دی مصروفیات.
خنو کستا سو خو خویزه د محترم سلطانی صاحب دغه شعر به وایم. وای افغانستان خدای دی ما ورانه و،
امین.
افغانستان خدای دی ما ورانه و، زما ارمان خدای دی ما ورانه و،
امین.
زما ایمان ما تا گران ته ډیر د زړو درمان خدای دی ما
ورانه و. کنه نو راځي چې وورو چې سلطانی صاحب په خپل غږ راته ووي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دروازه ولسوالۍ اوسیدونکی سلامونه وایم د تهران د ټولو درنو خوږو عزتمنو پتمنو کارکوونکو ته، که عبدالمجید دورانی صاحب او فاطمه خور او عابدی صاحب او داسې نور ګڼ شمېر ملګرو ته سلامونه وایم. لکه نور احمد فطرت صاحب، پښتون یار ارماني صاحب، عبدالوهاب غیرت صاحب، غنم رنگ کوچی صاحب. نو ملګری خو ډېر دي، خو نمونه یې یا ته ناراضي کرامت الله البداوی صاحب او ټولو ملګرو ته سلامونه وایم. راځم یو شعر ورته ډالۍ کوم چې وایي: افغانستان یې خدای دې ما ورانه و، افغانستان یې خدای دې ما ورانه و، زما ارمان یې خدای دې ما ورانه و، زما ایمان یې ماته ګران یې ته ډېر، زما ایمان یې ماته ګران یې ته ډېر، د زړو درمان یې خدای دې ما ورانه و. ستا په نامه باندې ژوندی یمه زه، ستا په نامه باندې ژوندی یمه زه، ودان ودان یې خدای دې ما ورانه و، لکه پسرلی تره او تازه وطن یې، لکه پسرلی تره او تازه وطن یې، د ګل په شان یې خدای دې ما ورانه و. په جګو غرو باندې د ډېر نازېږم، په جګو غرو باندې د ډېر نازېږم، وطنه ګران یې خدای دې ما ورانه و. جنګو ځپلې اوس په پښو ولاړ یې، جنگو زپلی اوس په پښو ولاړ یا لوړ تر جهان یا خدای دې مورانه و د سرو لالونو بدخشان وطن یا د سرو لالونو بدخشان وطن یا ته ګلستان یا خدای دې مورانه و د شیر په ژبه دې ستایم سلطانی د شیر په ژبه دې ستایم سلطانی د زړو سلطان یا خدای دې مورانه و افغانستان یا خدای دې مورانه و زما ارمان یا خدای دې مورانه و زما ارمان یا خدای دې مورانه و
ډیره مننه کوو د ګران محمد اکبر سلطانی صاحب دغه نظم
او بالکل
نو را بشو دغه بل لیک ته چې زمونږ یو ګران ملګری ارمان الله له کابل څخه را لېږلې او د پښتو خبرونه ستاینه یې پکې کړې ده او ټولو ګرانو اوریدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کړي دي. نو د ټولو ملګرو مننه کوو چې په پروګرام کې برخه اخیستې وه او دغه خپل پروګرام ته ښکلا وربخي. فاطمی خور یو یادونه یو خبره مې را یاده شوه، بل ورځ مې ښاغلي غلام جیلانی سات صاحب سره د پیغامونو تبادله شوې وه. نو ټول ملګري یادول، ټولو ته سلامونه ویل، هم اوریدونکو ته او هم مونږ د تهران رادیو کارکونکو ته. او بخنه غوښته و چې د مصروفیاتو په وجه گروپ ته نشی راتله، نو ما ته هم غوښتل چې کله کله راځه. او غلام جیلانی ساج خو زمونږ د خبرونې د سر تاج دی کنه، نو انشاءالله راځي به. او لیکونه خو نور هم شته، خو زما په خیال چې وخت ختم دی،
ان شاء الله تعالی په بل پروګرام کې نور مطلبونه به قدر منو اوریدونکو ته به وړاندې کوو.
نو تر هغه وخت درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، په هر کله راشه پروګرام سره زموږ دغه مازیګرنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. نور له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، کامیاب او بریالي اوسئ. د خدای په امان او شپه مو هم له خوشحالۍ ډکه.